قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلی او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی ترڅو په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو د عواملو د پیژندلو په باب له افغان خوا سره خبرې ترسره کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي پولیسو تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په انجیل ولسوالۍ کې له خپلې ښځې څخه د پوزې او شونډو په پرې کولو تورن دی. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې جاپان نن اعلان وکړ چې یو نوی ملي امنیتي ستراتیژي تصویب کړي او له چین سره د ځمکني شخړې له امله خپل پوځي بودیجه هم زیاته کړې ده. لبنان چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د حزب الله ډلې په یو مرکز کې د موټر بم چاودنه شوې او زیاته مرګ ژوبل لري. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د نجات جبهه وایي چې ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک نه کړي په دې هیواد په نام نه ډیر سي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې به می چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او د پروان ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د افغان پوځ درې سرتیري د نشي توکو د قاچاق په تور نیولي. پر خبرونه واوري. د حضرت صبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې ولسمشر حمید کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک نه کړي په دې هیواد کې بنام نه لري. د دې جبهې منشي زبی الله مجددین په کابل کې خبري اعلان وکړ د ولسمشر حمید کرزی له خوا د دې تړون نه لاسلیک کول او ځنډول د ملي ګټو په زیان دي.
قوای خارجی روسیه افغانستان ول پری دی امنیت نه تامین کی دا بعض هم سرگان نیتون متاسفانه معلوم ده نو دوی چ موزی دا توان مرسد نشته دا ساده خبر هدا چ وای قوای خارجی لتفاتش چرا خبر وینی چ موضوع به مستعد دی کشور ده به مستعد هغه باندې باید موقف ونیسی.
د جبهه یو ځل بیا له شاغل کرزی وغوښتل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري تړون ژر لاسلیک کړي. حضرت صبغت الله مجردی چې د دې تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې مشري کوله هغه وخت هم له افغان ولسمشر څخه غوښتل چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي. خو ولسمشر کرزی بیا ویلي چې دغه تړون به هغه وخت له امریکا سره لاسلیک کړي چې امریکایي پوځیان د افغانانو پر کورونو عملیات بند کړي او د هیواد ته سوله راولي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنې کې دوه سرحدي پولیس وژل شوي او شپږ کسان ورته پیان دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې وچاودېدل. هغه وویل چې په ټپسو کسانو کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی خلک دي. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ له پاکستان سره پر پوله پرته ده او تر دې مخکې هم دغه ډول چاودنې او حملې پکې شوي. څه وخت مخکې افغان ځواکونو یو ځنوژونکي حمله کوونکي هم هغه وخت وو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوښتي. د پروان ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د افغان پوځ درې سرتیري د نشي توکو د قاچاق په تور نیولې دي. د پروان امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري غوښتل د پوځ لیورنجر موټر څخه په استفاده 30 کیلوګرامه هیروین کابل ته یوسي. نو موړي وایي دغه کسان له دې موادو سره یو ځای پر لوی لارې د تلاشۍ پر وخت نیول شوي. او د هرات څرنوالي مسؤلین وایي چې تر اوسه د ولایت په انجیل ولسوالۍ کې د ستارې په نوم له ویښې څخه د پزی او شوندو پرې کوونکې یو کس چې تورن دی نه دی نیول شوی. له دغه شدې څخه میړه په چاکو پزی او شوند پرې کړی دی. د هرات استیناف سرنوالي رئیس ماریا بشیر نن ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې د عامل د نیول کېدو لپاره هڅې کیږي. د همدارز ویل چې ستاره نن کابل ته انتقالیږي او بیا به له هیواد بهر د درملنې لپاره واستول سي. بلخو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي او دوه د پیښې اصلي عامل به هم ژر ونیول سي. د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ په خبرونو کې لجن خلکو زرملتیا وکي.
جاپان نن اعلان وکړ چې یو نوی ملي امنیتي ستراتیژي تصویب کړي او له چین سره د ځمکنۍ شخړې له امله خپله پوځي بودیجه هم زیاته کړې ده. د صدر اعظم شینزو آبی کابینه سلا شوه چې د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ به 240 میلیارد ډالر مصرفوي او دا به په راتلونکو 5 کلونو کې د پوځي بودیجې په سلو کې 15 زیاتوالی وي. جاپان به بي پیلوټ الوتکې، جنگي الوتکې او هغه نقلیه وسیلې چې په اوبو او وچه کې فعالیت کوي وپیري. توکیو د قرص پلان لري چې یو نوی اوپتل جوړ کړي او د اوبو او وچه خاص ځواک هم سنبال کړي. جاپان د قرص غواړي د ملي امنیت داسې یوه شورا جوړه کړي چې یو لک شمېر سیاستوال او بیوروکراتان پکې زیات واک ولري. جاپان دا کار د چین او شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکي طاقت د اندېښنو په مقابل کې کوي. د اوکراین د شمال ویدیس خار لوتسک یوې محکمې یوه سیمه ییزه اروپا پلوی فعاله د دوو میاشتو لپاره په کور کې نظر بنده کړه. محکمې د دوشنبې په ماښام د لوتسک خار د ملي اتحاد غیر دولتي سازمان رئیس مایا ماسکوویچ له سیمې څخه له وتلو منع کړه او د محاکمې په جریان کې په لاس کې د برقي تصمیې په اغوستلو مکلفه کړه تر څو د ځای او حرکت حال احوال څرګند وي. ماسکوویچ او پنځه نور اروپا پلوی فعالان د ډسمبر د دوهمې ستر لاریون وروسته چې مظاهره کوونکو پکې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ستر اکثر چپه نیولی وه او له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د تړون د رد له امله د جمهور رئیس پر ضد اعتراض کاوه د خلکو د احساساتو د راپارولو په تور تورن کړل. د ترکمنستان د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو ماموریت مشر وایي دا هیواد د ډیموکراتیکو معیارونو او بشري حقونو د پوره کولو لپاره اوږده لار په مخ کې لري، خو له دغه هیواد سره د خالت له ګوښه کېدو څخه ډېر اغېزناک او ګټور دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو ماموریت مشر جیمز والش ازادي راډیو سره مرکه کې وویل دا لومړی ځل و چې دغه سازمان د ترکمنستان د پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره بلنه ترلاسه کړه. د ویل دا په ترکمنستان کې لومړني انتخابات ول چې له یو ګوند څخه زیاتو ګوندونو پکې سیالۍ وکړي. والش زیاته کړه هیله مند ده چې اشقابات به د یو رښتینې ډیموکراتیک او څو ګوندي سیستم لپاره کار وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به په فبروري میاشت کې خپل راپور خپور کړي. په آذربایجان کې د انتخاباتو د یو څارونکو بنسټ مشر نیول شوی. د ازادي راډیو خبریال له باکو څخه راپور کې وایي چې پولیسو انار محمدلی د مالی د نه ورکولو او غیر قانوني سوداګریز فعالیت په ګډون په څو تورونو نیول او تحقیق ترې کوي. محمدلی د انتخاباتو د څارنې او د ډیموکراسۍ د تحقیقي مرکز مشر دی. د مرکز د سږ کال مني کې د آذربایجان پر انتخاباتو څارنه کړې وه او په راپور کې ویلي وو چې د رایې ورکولو او د رایو د شمیر په بهیر کې درغلۍ شوې دي. محمدلی په آذربایجان کې د مدني ټولنې له مخکښو غړو څخه دی. لبنانی چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د حزب الله ډلې په یو مرکز کې د موټر بم چاودنه شوې او زیاته مرګ ژوبله لري. د لبنان ملي خبري اژانس وایي چاودنه نن سهار وختي د بالبویک سیمې سبوابه کلي ته نږدې شوې. د لبنان امنیتي چارواکو چاودنه تایید کړې خو وایي چې د پیښې په اړه زیات معلومات نه لري. په دې وروستیو کې په لبنان کې د حزب الله ډلې پر هدفونو حملې کیږي. دا ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړو په څنګ کې جنګیږي او د سنیانو لخوا له ګواښونو سره مخامخ ده. او په روسیه کې د امریکا سفیر مایکل مکفاول وایي متحده ایالات به په سوچي کې د اولمپیک ژمنیو سیالیو ته د جمهوري ریاست یو هیئت واستوي، خو تر اوسه پرېکړه نه ده شوې چې څوک به د دغه هیئت مشري وکړي. مکفاول ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د امریکا حکومت چې هر څه وایي هغه به وایي، خو د اولمپیک ژمنۍ لوبې به تحریم نه کړي. د فرانسې او جرمني جمهور رئیسانو فرانسوا اولاند او یواخیم گاوک دواړو ویلي چې په سوچي کې د اولمپیک سیالیو د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. دا لوبې د فبروري میاشت کې پیل کیږي. په روسیه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر مکفاول د اوکراین په اړه وویل دا په اوکراینیانو پورې اړه لري چې له اروپایي اتحادیې او کل روسیې سره ځانونه نږدې کوي. د ویل روسیه او امریکا په اوکراین کې د سوله ییز او ډیموکراتیک حالت په ساتلو کې ګډې ګټې لري. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان یو پارلماني پلاوی کابل ته راغلی تر څو له افغان خوا سره په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو په اړه خبرې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هرات ولې چارواکي وي پولیسو تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په انجیل ولسوالۍ کې له خپلې ښځې د پوزې او شونډو په پرې کولو تورن دی. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې متحده ایالات هرومرو غواړي چې له افغانستان سره امنیتي تړون ولري.
امریکایان بالاخره دې نتیجې ته رسیدلي دي په هر صورت دا تړون باید امضا کړي. دوی ممکن په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وغواړي چې د کابل قناعت مساعد کړي.
د اوکراین ولسمشر په ماسکو کې دی او هڅه کوي چې د روسیې مرستې جذب کړي. په دې اړه او د نورو مهمو موضوعاتو په اړه رپورټونه اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د لوبل میدان ورسیشي پروګرام او کورکره خبريږي. دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې وورای. د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی تر څو په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو د عواملو د پیژندلو په اړه له افغان خوا سره خبرې وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرسیال ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو پارلماني پلاو د دې ستونزو د هواري لپاره د یوې طرحې په رامنځته کولو خبرې کړي، خو ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې په دواړو هیوادونو کې ناامني او ستونزې پاکستان جوړ کړي او د دې پلاوي راتګ به کومه ګټه ونه لري. له نسیم شفق په دی اړه نور اورو.
د افغانستان او پاکستان د پارلمان پلاو په خپل یو لسمه غډه غونډه کې په دواړو هیوادونو کې د شته ستونزو پر عواملو خبرې کوي. د پاکستان د پارلمان دولس کسیز پلاوی د سه شنبه په ورځ کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي شورا له پلاوی سره به دوه ورځنۍ غونډه ولري. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې په عین حال کې د دې هیواد د ملي شورا د پلاوی مشري هم کوي وایي چې دواړو خواوو د سولې د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې پر طرحې پراخ بحثونه وکړل. ښاغلی یاسینی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې به د ستونزو عوامل پیدا کوي او د حل لپاره به پر خپلو حکومتونو فشار اچوي.
مشکلات چې دي مشکلات سره پیدا کو، ولې موږ د منطقه نارمه ده، ولې موږ قرباني ورکو، دا خطر دواړو هیوادونو ته متوجه دي. نو تر اوسه ډېر پرمختګ په دې کې شوی دی او د عملي اقدام د پورته کولو لپاره چې دواړه پارلمانونه په خپلو حکومتونو فشار وارد کړي چې څنګه کولای شي او څنګه ژر کولای شي چې دغه کړمې او دغه مصیبت مخه ونیسي.
د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو غړي غونډې چې کله په کابل او ځینې وخت هم په اسلام آباد کې جوړیږي په 2008 میلادي کال کې پیل شوې. دا د دې پلاوو یو لسمه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. په دې غونډو کې تر ډیره په افغانستان او پاکستان کې د موجودو ستونزو د حل لارې په هکله خبرې کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال چې په څو غونډو کې د افغان پلاوی مشري کړي وایي چې دوی توانېدلی په دواړو هیوادونو کې د شته ستونزو اساسي عوامل ومومي. د ښاغلی یاسینی په خبره د پاکستان پارلماني پلاوی منلی چې له افغانستان سره د نوموړي هیواد په سرحدي سیمو کې د تروریستانو مرکزونو دواړو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي. یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي بیا وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ستونزو عوامل معلوم دي، خو د دوی په خبره پاکستان یې د هوارولو لپاره اقدام نه کوي. د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی هم ورته نظر لري او وایي تر څو چې د پاکستان استخباراتي اداره د ستونزو او ناامنۍ حل نکړي د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاوو دا ډول غونډې به نتیجه ورنه کړي.
آیفای پلاس کی دی او د پاکستان د اردو پلاس کی دی دغه رفتاوادونه یو نشست دی او ګټه نه کوي دې پارچی ته سنګیر آیفای دی او د اردو ده تروستان ځانی د ډیورنت کرخه هغه خط دی حقانی ګروپ حالت دی د آیفای ور سره دی همای کی ترغه وخت بوري چې تروستان د غوزال په پاکستان کې د جنگ به دوام وکړي.
د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکو تل ویلي چې د تروریستانو ځالې د پولي په هغه غاړه کې دي او له پاکستان نه غوښتي چې پر وړاندې په جدي ډول اقدام وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي سمده مخکي ویل چې په افغانستان کې سوله لومړی د امریکا او دوهم د پاکستان په لاس کې ده، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. نسیم شفق، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، د نسیم شفق پر رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان یو پارلماني پلاوی په کابل کې دی او د افغان مقاماتو پارلمان د غړو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو او په سیمه کې روان کړکیچ په اړه خبرې کوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا صبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کول د دې هیواد د ملي ګټو په تاوان او د مشورتي لی چرګې پریکړو ته به احترامي ده. د دې جبهې غړیو د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر شرچر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. په خوا ښاغلی مجددی هم ګواښ کړو چې که دا تړون لاسلیک نشي د به هیواد پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی په بیا بیا وایي چې امریکا باید د سند له لاسلیک کېدو مخکې د خپلو ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو تلاشي بند کړي او د سولې پروسه عملاً پیل کړي. په دې اړه نور له جمیلې ظریف اورو.
د صبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کولو کې د ځنډ رامنځته کېدو دلیل دا دی چې ولسمشر کرزی غواړي په قدرت کې د خپل ټیم د پاتې کېدو لپاره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. د دې جبهې عمومي منشي زبیح الله مجددی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې سند نه لاسلیک کول د هیواد د ملي منافعو په تاوان دی. زبی الله مجددی له ولسمشر کرزی نه وغوښتل چې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په احترام سره دغه سند زر لاسلیک کړي.
هم امضای معاهده را ضروري میدارم.
ټول د دې سند لاسلیک کول ضروري بولی. له بده مرغه چې ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک کولو په برخه کې بې ځای ځنجولي چې دا کار د هیواد د ملي ګټو په تاوان دی. دا یو بهانه ده ځکه ولسمشر غواړي د خپل ګروپ لپاره له امریکا څخه ملاتړ ترلاسه کړي. ولسمشر کرزی باید د مشورتي لوی جرګې پریکړو په احترام هر څونه ژر چې کیږي دغه سند لاسلیک د پلی کولو قانوني لارې پوره او زموږ د ملت اندیشنې ختمې
کړي.
د افغانستان د نجات ملي جبهې مشر صبغت الله مجددي چې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوله، د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې که ولسمشر کرزی دغه سند زر لاسلیک نه کړي نو هغه به هیواد پرېږدي. دا مهال صبغت الله مجددي له هیواده بهر دی، خو د ګوند غړي وایي چې نوموړی د درملنې لپاره له هیواد بهر تللی او بیرته به راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا تړون د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدای شي. خو له دې مرکې وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې ویندې میری هارف بیا وویل چې متحده ایالات غواړي دغه سند زر لاسلیک شي. میرمن هارف وویل چې په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له ولسمشر کرزی سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه زر تر زره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. خو ولسمشر کرزی بیا تل د افغانستان په شرطونو ټینګار کوي او وایي چې د افغانانو د کورونو تلاشي د افغانستان حاکمیت تر پښو لاندې کول دي چې امریکایي ځواکونه باید دا کار بند کړي. هغه همدارز ویلي که د دې سند په نتیجه کې سوله رانشي نو دا تړون به د افغانستان په خیر نه بلکې په شر وي. په ورته وخت کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکه د دې سند په هکله په ولسمشر کرزی د فشارونو راوستل د هیواد د ملي منافعو په تاوان بولي. د ټولنې د سې شنبې په ورځ یو پریکړه لیک خپور کړ. پریکړه لیک د دې شبکې مشر محمد سنگر علی زاده ولوست چې په یو برخه کې راغلی
موږ په داسې حال کې چې د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د لاسلیک په اړتیا یو ځل بیا ټینګار کوو، خو له بلې خوا د تړون لاسلیک په موخه پر ولسمشر د فشار زیاتولو لپاره د رسنیو کړنې د افغان ملت او د هیواد ملي ګټو لپاره ګټورې نه بولي. د دې تړون لاسلیک کول آرام فضا ته اړتیا لري او د رسنیو لخوا د ستونزمنې فضا رامنځته کول کولی شي د تړون لاسلیک پر بهیر ناوړه اغېزه وشندي.
تر دې مخکې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو او د ملي شورا یو شمېر غړیو هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په زر تر زره لاسلیک کېدو ټینګار کړی دی. دوی وایي چې د دې سند په لاسلیک کولو کې د ځنډ راوستل به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالت ناوړه اغېز وکړي.
و امریدل چې د سبوت الله مجددي په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کول د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کار دی. اخو به شمیر افغان کارپوهند امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وستیو سرګندونه ته اشاره وایي چې واشنگتن د امنیتی سند لاسلیک په برخه کې له ولسمشر کرزی څخه مایوسه شوې ده. وزیر جان کیری پرون له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې له افغانستان سره امنیتی تړون له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدلی شي. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا هرومرو غواړي چې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، خو زیاتوي د وخت په اړه د واشنگتن دریځ ځکه نرم شوی چې دوی له ولسمشر کرزی څخه ناهیلي شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سانکزای هم په همدې نظر دی. دا چې امریکایي چارواکي ولې چمتو شوي چې امنیتي تړون له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدای شي، ښاغلی سانکزی یې ازادي راډیو ته عوامل داسې په ګوته کړل.
اول دا چې امریکایان بالاخره چې تر څو دلیل دي په هر صورت دا تړون باید امضا کړي. د دوم مسله دا ده چې دی ممکن په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وغواړي چې د کابل قناعت مساعد کړي. دریم ټکی دا ده چې ممکن امریکایان ښاغلي کرزی نه کاملا ناامیده شي او انتظار وایي چې نوی جمهور رئیس راځي له سره دا تړون لاسلیک.
امریکایي چارواکو په خوا ټینګار کوي چې ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر امنیتي تړون لاسلیک نکړي، دوی بل افغانستان د خپل ټولو عسکرو د وتلو په اړه پریکړه وکړي. خو له ای بی سی ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ضرور نه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د 2014 کال تر جنوري پورې لاسلیک شي. جان کیری په دې مرکه کې ویلي دای ډاډه دی چې یا به حامد کرزی یا راتلونکی ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو زیاته کړې ده چې ولسمشر کرزای ډیر ژر باید دا کار وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د امنیتي سند د لاسلیک د وخت په اړه د امریکا دریس په داسې حال کې بدل شوی چې ولسمشر حامد کرزي تیره اونۍ له یوې فرانسوي ورځپاڼې لیمون سره په مرکه کې وویل چې امریکایان د امنیتي سند په برخه کې د استعمارګر قوت په توګه چلند کوي. ځینې نور کارپوهان بیا وایي جانکیري د دې لپاره د امنیتي سند مهلت ځنډولی چې په رسنیو کې د امریکایي چارواکو او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ لفظي شخړې نورې پای ته ورسیږي. افغان کتونکی جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري.
یک گفتگوی مطبوعاتی تبدیل شد
دا بحث په مطبوعاتی خبرو بدل سو. د یو رواني جنگ باندې غوړه کړه. افغانانو او امریکایانو ته اندیښنې پیدا کړي. امریکا د دې لپاره چې د خبرې پای ته ورسوي نو د سیمو زګیری وکړه. دوی غوښتل چې د افغانانو اندیښنې باید کمی سي.
نږدې یو میاشت وړاندې مشورتي لوی جرګې هم له امریکا سره دا سند تایید کړ، خو افغان ولسمشر وویل تر څو چې امریکا د سولې او امنیت ضمانت ونه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشۍ ونه دروي دا سند به ورسره لاسلیک نکړي. پخوا تر دې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو هم څو ځلې ویلي وو چې ضرور نه ده چې دا سند ولسمشر حامد کرزی لاسلیک کړي، بلکې دا مسله له انتخاباتو وروسته نوي ولسمشر ته هم پاتې کېدای شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هرات ولایت چارواکي وایي پولیسو تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په انجیل ولسوالۍ کې له خپلې ښځې د پوزې او شونډو په پرې کولو تورن دی. د هرات ولایت چارواکي وایي ستاره نومې میرمن د سېشنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته انتقال او د لا درملنې لپاره ترکیې ته لیږدول کیږي. د افغانستان د وزیرانو شورا تایید کړی امنیتي ځواکونه دي د خشونت عامل ونیسي او د امیر روغتیا وزارت دی د ستارې درملنې تجدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په تړاو تر اوسه دوه تن نیولي او همدا نن یې د اصلي تورن نیولو لپاره هم عملیات پیل کړی دي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې په نن او سبا کې به له ستاره نومې میرمن سره د خشونت اصلي عامل ونیسي، خو د هرات ولایت چارواکي وایي چې پولیسو تر اوسه دغه کس نه دی نیولی. د هرات ولایت د استیناف د څارنوالۍ رئیس ماریا بشیر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې څېړل روان دي او پر سیمه ییزو امنیتي ځواکونو تاکید شوی چې د ستارې میړه دې ونیسي. ماریا بشیر وویل ستاره چې د میړه له خوا شونډې او پزه پرې شوې کابل ته انتقال شوې او له هغه ځایه به ترکیې ته د درملنې لپاره ولېږدول شي.
نن سبا په هرات ولایت کې دا یو جدي پیښه ده. څو ورځې کېږي چې کار پرې کوو. میرمن ستاره نن 9 بجې د لوی څارنوالۍ او عامې روغتیا وزارت په همکارۍ کابل ته انتقال شوه او په 11 بجو به د ترکش ایرلاین په ذریعه د درملنې لپاره ترکیې ته ولېږدول شي.
مرمن ستاره 1.5 کلنه د درې ماشومانو مور او د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې اوسېدله. راپورونه وایي میړه په مخدرو موادو روغ دی او تېره جمعه پر خپلې مرمن حمله کړې، شونډې او پزه یې ورپرې کړې او له کوره تښتېدلی دی. دا پیښه په هرات او کابل ښارونو کې د ښځو د فعالینو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو غندل شوې ده. د راپورونو له مخې دا ډول پیښه په ځینو ولایتونو کې بیا بیا رامنځته کیږي او خلک وایي چې امنیتي ارګانونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د وزیرانو شورا هم دغه پیښه غندلې او تاکید کړی چې امنیتي ارګانونه دي د دې خشونت اصلي عامل ونیسي او د عامې روغتیا وزارت دی د ستارې درملنې ته جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ستارې میړه به ډیر ژر ونیول شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پولیس ولایت هرات دو تنه بازداشت کرده که افراد به احتمال قوی به این شخص حمایت میکردن.
هرات ولایت پولیس دو تنه نیولی چې احتمال لري له دې شخص سره به یې مرسته کړې وي. د دې کس نیولو ته مو ټول تدابیر نیولي، خلکو ته مو انعام په پام کې نیولی چې مرسته وکړي. عکسونه یې هم خپاره شوي دي او تازه راپور دادی چې د ستارې د میړه ځای تثبیت شوی او د نیولو لپاره به یې نن عملیات ترسره شي.
سربیره پر دې د راپورونو له مخې شاوخوا درې اونۍ مخکې د بغلان ولایت د پلخمري په ولسوالۍ کې د نجم الدین په نامه یو کس خپله میرمن شکیلا پر مخ په ګولۍ وویشتلې وه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له ښځو سره د زور زیاتي پیښې د پخوا په نسبت 98% زیاتې شوې دي. خلک او مدني ټولنې وایي چې د دې جرمونو پر وړاندې د امنیتي او عدلي ارګانونو کمزور اجرات د دې سبب شوی چې زیاتوالی پکې راشي. خو د ښځو چارو وزارت وایي ټول دولتي ارګانونه تر خپلې وسې هڅې کوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخه ونیسي، خو د ښځو د حقونو په اړه باید خلک نور هم وپوهول شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د کابل چاپ جنرزي مطبوعاتو د امنیتی وضعیت او راتلونکو انتخاباتو پړه مقاله او مطالب پاره کړی دي. ل زبیر شمنځ خې مهمه برخه ورو
په ژمی کې امنیتی وضعیت او راتلونکو انتخابات د کابل چاپ د زینو ورسپانو د تحلیلونو مهم ټکی دي. ملي ارمان ورسپانې خپل سر مقاله تر دې سر لیکلاندې کړي. سکل جمعی طالبان رخصتی نه لري. سرمقالی کې راغلی د تیرو کلونو برعکس سکل طالبان هوډ کړی چې جګړې ته دوام ورکړي او قمندانان پاکستان ته وانه وړي. ملي ارمان پرته لیدې چې سرچینه ذکر کړي، لیکلي دي طالبان سکل نیت لري له پاکستان سره پر پوله لږ تر لږه یو ولایت په خپل کنټرول کې راولي او له هغه څخه بیا د خپل مرکز په توګه کار واخلي. ورسپانې لیکلي له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر روانې شخړې هم د طالبانو روحیه پیاوړې کړې ده. دنیا ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو خبر راخیستی چې ویلي دي مدني ټولنې عالمان او رسنۍ دي ورسره په انتخاباتو کې مرسته وکړي. ورسپانې لیکلي دینی عالمان او مدني ټولنې کولای شي خلک د انتخاباتو په اهمیت پوه کړي او د رایې ورکولو له بهیر څخه څارنه وکړي. په مطلب کې د دیموکراسۍ د څارنې د موسسې د رئیس زکریا بارکزي خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي په خلکو کې دا تصور غلط دی چې ګواکې راتلونکی جمهور رئیس مخکې له مخکې له بهرنیانو سره په توافق ټاکل شوی دی. دنیا ورسپانې د ښاغلي بارکزي په حواله لیکلي همدا غلط تصور دی چې اکثره خلکو ته د انتخاباتو اهمیت کم کړی او باید د چې د عامه پوهاونې د پروګرامونو له لارې دا تصور له منځه یوړل شي. د انیس دولتي ورسپانې سرمقاله هم په انتخاباتو کې د ځوانانو پر رول ده. ورسپانې لیکلي د افغانستان د نفوس ډیره برخه ځوانان دي، نو په انتخاباتو کې رول هم برخلیک ټاکونکی دی. په سرمخالی کې راغلي ځوانان نه یوازې دا چې په خپل ګډون سره انتخاباتو ته ملي جوش ورکولای شي، بلکې د انتخاباتو په شفافیت هم څارنه کولای شي. محور ورسپانې په خپل یو مطلب کې د کابل د سرخپل په زندان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی او د زندانیانو ستونزې پکې څېړلې دي. محور لیکلي د زندان ناوړه شرایط د دې سبب شوي چې ځینې زندانیان حتی ځانوژنې ته اړ شي. ورسپانې پرته لیدې چې سرچینه ذکر کړي، لیکلي دي په همدې وروستیو څو ورځو کې د زندان په دویم بلاک کې یو زندانی ځان غرغره کړی دی.
په خوست کې یو شمېر خونکو ته د ښار په ساحه کې د کورونو لپاره مځکه وویشل شوه. د پوهنې ریاست چارواکي وایي کچېرې د خونکو د کورونو لپاره ځانګړې شوې ساحې د غاصبانو له منګولو خلاصې شي، نو د خونکو د بېکورۍ ستونزه به تر یو بریده هواره شي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست پهن ریاست چارواکي وایي کچېرې هغه ځمکه چې د خون کې د کورونو د جوړولو لپاره د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې ځانګړي شوی د غاصبین له منګولو څخه وژغورل شي، نو د خون کو د بیکورې سترستونځ به سناڅه حل شي. چارواکو دا سرګندونی په خوست کې د خون کو د نمرو د جوړولو لپاره د ځمکه د وی ساحې د ویش لپاره د جوړې شوی غونډ پر مهال وکړي، کوم چې په همدې موخه تیر مازدګر د متون مینه په ساحه کې جوړ شوی ول. د پهن چارواکي وایي چې دا صحابه په خوست کې اوشمر هغه خون کو ته چې د پهن په اگر کې اوګدا کاری سابقه لري او د نوی نسل پر روزنه کې د خپل عمر ډیر کلونه پوهنی او زده کړو توقف کړی دی. د خوست خار د ورغه کلی سره نږدې د خاروالۍ د متون مینې د استوګنې کورونو په پروژه کې وویشل شي. خونکو ته د یو سره درې بابا کورونو لپاره د ځانګړې شوې ځمکه د ویش په مراسمو کې خوست وری عبدالجبار نیمی وویل چې د خونکو په پروژه کې د خاروالۍ او خاري پراختیا ریاستونو لخوا ټول ضرورتونه په پام کې نیول شوي دي.
او په دغه پروژه کې به ان شاء الله نه یوازې دا چې لومړی کورونه به جوړېږي، بلکې دلته مسجدونه، کلینیکونه، سړکونه او پارکونه به انشاءالله دلته جوړېږي. د دغې د پروژې د افتتاح سره به سم د نمرو خاوندان ښاروالۍ ته هغه خپل معینه حکمې قیمت چې دی هغه پیسې به ورکوي. زه امیدوار یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله چې د معلمانو پروژې چې که په سیګۍ کې دي، په اسماعیل خیلو مندوزۍ کې دي، که په خاني خوړ کې دي او که دلته دي، په ټولو ځایونو کې به انشاءالله په دې پروژې شروع کېږي.
د خوست پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل کچېر خونکو ته ټاکل شوې ساحې د غاصبینو له منګولو څخه خلاص شي، نو د خونکو د بېکورۍ ستونزه به تر یوه بریده حل شي.
دا نمرې ډېرې قیمتي دي، د ځمکه ډېره قیمتي ده او بل چې په داخل د ښار کې ده. د دې ورغه کلي پروژې ځمکه همدلته هم کورکي ورته کړي ده، ان شاء الله د دې په انتقال باندې کار کوو. علاوه له دې نه په تلور ولسوالیو کې سماوات په باغ کې اغل تم ولی صاحب راته 150 جریبه ځمکه نور راکړی ده. نو که د پروژې تکمیل شي تطبیق شي البته وخت به اخلي، ځکه ولی صاحب هم خپلو خبرو کې ویلي یو څه خنډونه پکې شته، غسې بیندي پکې، بیا به انشاءالله د معلمینو د کور ستونزه حلېږي.
دوه تنه ښوونکي جان محمد او محمد چې په یاده پروژه کې ورته د کورونو لپاره ځمکې ورکړل شوي، وایي چې د استوګنې د پروژې نور ضرورتونه هم باید حل شي. د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د ښوونکو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړې شوي او په رسمي مراسمو کې ویشل شوي هم دي، خو بیا هم سیموالو د ښوونکو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولې او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده.
تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو او رای دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د لوبل میدان ورزشي پروګرام او ری خو اوس له جانقه الکوزي د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د حضرت سبغت الله مجددی په مشهد افغانستان د ملي نجات جبهه وایي ک جمهور رئیس کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړی، په دې هیواد کې به نا امنۍ ډېرې شي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په یوې بمي چاودنه کې دوه سرحدي پولیس وژل شوي او شپږ کسان ټپیان دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځ درې سرتیري د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولي. د پاکستان په کورمه ایجنسۍ کې درې بمي چاودنې وشوې او له امله یې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان شول. جاپان نن اعلان وکړ چې یو نوی ملي امنیتي ستراتیژي ترتیب کړي او له چین سره د ځمکنۍ شخړې له امله خپل پوځي بودجه هم زیاته کړې ده. د اوکراین د شمال لویدیځ ښار لوتسک کې محکمې یو سیمه ییزه اروپا پلوی فعاله د دوو میاشتو لپاره په کور کې نظر بند کړه. د ترکمنستان د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو ماموریت مشر وایي دا هیواد د ډیموکراټیکو معیارونو او بشري حقونو د پوره کولو لپاره اوږده لار په مخ کې لري. په اذربایجان کې د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ مشر نیول شوی. لبنانی چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د حزب الله ډلې په یو مرکز کې د موټر بم چاودنه شوې او زیاته مرګ ژوبله لري. او په روسیه کې د امریکا سفیر مایکل مکفاول وایي متحده ایالات به په سوچي کې د اولمپیک ژمنیو سیالیو ته د جمهور رئیس د هیئت واستوي، خو تر اوسه پرېکړه نه ده شوې چې څوک به د دغه هیئت مشري وکړي.
د اوکراین ولسمشر په ماسکو کې دی او هڅه کوي چې د روسیې مرستې جذب کړي. اوکراین اقتصادي ستونزې لري او په دې هیواد کې له نږدې څلور اونیو راهیسې مظاهرې هم روانې دي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
د اوکراین ولسمشر بدن په کرملین کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خبرو پر مهال د پور غوښتنه وکړي او د رویټرز اژانس په وینا دغه پور به د اوکراین د اقتصادي ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو بل لور ته به له دې سره د کیف دننه حکومت سره مظاهرې پراخ شي. مظاهره کوونکو د ولسمشر ویکتور یانوکویچ د استعفا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هغه له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو او همکارۍ یو تړون تیره میاشت لاسلیک نه کړ. د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یانوکویچ خبرو ته د اوکراین اپوزیسیون دا اندېښنه لري چې د روسیې په مشرۍ پر یوه تجارتي تړون موافقه ونه شي. د روسیې مالي وزارت دا تایید کړه چې د دواړو ولسمشرانو د خبرو پر مهال به د پور مسله وڅېړل شي. په اوکراین کې سرچینې وایي چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت به یو تړون وشي چې په پیل کې به ماسکو له 3 تر 5 میلیارد ډالرو چمتو کړي. یو شمېر څېړونکي وایي چې روسیه به له اوکراین سره شایي د پانګونې په برخه کې مرسته وکړي او هڅه به وکړي چې د سون د موادو په ځانګړي ډول د هغو ګازو بیې راټیټې کړي چې په اوکراین پلوري. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلچکو وویل دی په دې باور دی چې یانوکویچ به د ګازو په برخه کې یو تړون له روسیې سره وکړي. موږ له بېلابېلو سرچینو معلومات لرو چې د هغو ګازو بیې به راټیټې شي چې اوکراین ته په پایپ لاین کې را روان دي. د ګازو د ترانزیت سیستم د اوکراین د اقتصاد لپاره ډېر مهم دی او موږ نه غواړو چې د اوکراین ګټې تر پښو لاندې شي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هڅه وکړه چې روسیې ته ډاډ ورکړي چې د اروپایي ټولنې او اوکراین نږدې اړیکې په هیڅ ډول روسیې ته تهدید نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وویل چې اروپا دې ته چمتو ده چې له کیف سره تړون لاسلیک کړي. دا وایي موږ په دې باور یو چې دغه تړون به تر ټولو غوره لاره وي چې د اوکراین لنډمهاله اقتصادي ګواښونو ته ځواب ووایي. دغه موافقه به نړیوالو مارکیټونو او اقتصادي مؤسساتو ته د اعتماد یو غښتلی پیغام ورسوي، او همداراز به سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو ته له دې سره یو ډول زمینه برابره شي، نو دا د اوږدمهاله پرمختګ تضمین کولی شي. د اکشن بی پورس د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فویلی وویل چې د اروپا او اوکراین ترمنځ د همکاري تړون وروسته تر دې بیا وځنډول شو چې ولسمشر یانوکوویچ څرګنده کړه چې په لنډ وخت کې دغه موافقه نشي لاسلیک کولی.
لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، په دې پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملک اکاډمۍ ته مات ورکړه، او د خراسان رګبي ټیم هم د استرالیا سفارت مات کړی دی. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کورش ملي لوبغاړو په ترکیه کې له نړیوالو سیالیو د برونزو دوه میډالونه وګټل. د افغانستان د کورش فدراسیون رئیس احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل الیاس امینیار او اکرام الدین محمدی دوه افغان لوبغاړي دي چې د کورش په نهم دور نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونزو میډالونه ترلاسه کړل. الیاس امینیار په یو 80 کیلو وزن کې د ایران، منګولیا او ګرجستان لوبغاړي مات کړل. همدارنګه اکرام الدین محمدی هم په 100 کیلو وزن کې د یونان، ګرجستان او ارمنستان لوبغاړي لمخې لري کړل، سوې د برونزو میډال په غاړه کړ. په دې سیالیو کې افغانستان څخه درې لوبغاړو یو روزونکی او یو داور برخه اخیستی و. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو برخه اخیستی و چې روانه اونۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یکشنبه په ورځ له اماراتو څخه افغانستان ته راغی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د لوی وچو په فائنل کې له آیرلند سره تر مخامخ کېدو او د نړیوال جام په غوراوي د ورکې له دویم مقام ګټلو وروسته هیواد ته راغی. اخوا کرکټ بورډ وایي راتلونکي میلادي میاشت به په زیمبابوې کې له دغه هیواد سره د درې شل اوریزو او دوه ورځنۍ لوبو ټورنمنټ جوړ کړي چې د لومړي درجه هیوادونو سره د افغانستان لومړنی بشپړ ټورنمنټ بلل کیږي. د افغانستان د رزمي سپورتونو دوه درش کسیز کاروان ایران ته ورسید چې تمه ده د سولې او دوستۍ په نړیوال جام کې برخه واخلي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د رزمي سپورتونو لوبغاړي به د ایران په مازندران کې د رزمي سپورتونو په ټورنمنټ کې برخه واخلي چې تمه ده دوه ورځې دوام وکړي. او په بهرنۍ خبرونو کې همدا چې د اروپا د اتلانو لیگ د فوټبال سیالیو شپاړس غوره ټیمونه له یو بل سره جوړ شول. د یو ایف ای پانی لمخې د شپاړس غوره ټیمونو لپاره قرعه کشي د سویس په نیون کې وشوه. په مهمو جوړو کې بارسلونا له منچستر سیټي، ارسنال له بایرن مونیخ، رئال مادرید له اف سی شالکا او پاریس سن ژرمن له بایر لیورکوزن سره لوبې کولو ته ووتل. دا و د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام په لور. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم د ملک کرکټ اکاډمۍ ته چې د پاکستان تر ټولو معتبره کرکټ اکاډمۍ بلل کیږي ماته ورکړه. دا چې څنګه او د دې سیالیو هدف څه و، د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم مدیر شراغا همکاري په دې مرکه کې په اړه معلومات راکوي.
مخکې له دې چې جام جهاني تر سره کیږي، د آسیایي شورا د کرکټ یو ټورنمنټ د ایشیا کپ انډر 19 په نوم تر سره کوي چې په هغه کې ټول آسیایي هیوادونه برخه اخلي، چې په شمول د پاکستان، هندستان، سریلانکا، بنگلادیش، افغانستان او داسې ځینې نور دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه. نو زمونږ مخکې اوس تقریبا د دسمبر په 28مه دغه تورنمنت په رسمي توګه پیل کیږي. نو مخکې له دې چې دغه تورنمنت وشي، موږ ته دا ضرورت و چې موږ تقریبا درې میاشتنی کیمپونه وکړو ترسره کړو. درې میاشتې د تېرې درې میاشتو راهیسې نو دیرشو کسانو نه مو تقریبا اخرانی سکواډ جوړ کړ. فیزیکل فټنس باندې د دوی کار شو. د دوی پاغه اولنی مرحله انیشل کوم اسکل ورک د پاغه باندې مهارتونه باندې کار شو لړول باندې، چون ډیر اکثر ځوانان د نسکلن ځوانان مې سره نوی راغلی او ټیم ته د دوی جوړول او بیا یو ښه کمبینیشن برابرول دا ډیر وخت غوښته. تقریبا ډیر زیات کار شوی. بیا د ملک کرکټ اکیډمي هم موږ د په مخه باندې راغوښتل افغانستان ته او د هغې قربتوب مو تقریبا د 15 میچونو سیریز یا سیالیو سیریز په لړ کې هغوی موږ د درې دوه سره د ماتې سره مخ کړل.
ښاغلی همکار، د ملک کرکټ اکاډمي څومره سابقه لري او کوم کوم لوبغاړي دغه لوبو ته راوستي وو؟
بلې، د ملک کرکټ اکیډمي ډیره زیاته سابقه لري. تقریبا زموږ ټول کوم ملي لوبغاړي چې دي هغه هم د ملک سپورټس د کلب نه لوبه ترسره کړې ده، چې د دوی یو ډېر غټ کلب د پاکستان کې ډېر زیات مشهور ده. نو اکثره لوبغاړي زموږ په هغې کې لوبېدل. د ملي ټیم تقریبا همداراز ټول د پاکستان څومره عمر ګل د اکیډمی کې لوبېدلي دي. اوس هم چې لوبغاړي راوستي وو تقریبا ځینې د فرسټ کلاس نه راوستي وو، یعنې هغه لوبغاړي راوستي وو چې څلور ورځنۍ لوبې ترسره کړې وې انټرنیشنل، او د دوی چې کوم سپینران چې په کوم لیول کې راوستي وو هغه واقعي بیخي د لوبېدلو هغه نه و ډېر کوي لوبغاړي راوستي سپینران سپینر ټیک یعنې د ټام سپینران چې د دوی سره
دا چې مثلا لس پنځلس ورځې بعد تاسو مسابقې نورې هم په مخ کې لرئ، د هغو لپاره مو په څومره لوبغاړي تیار کړي، او ځینې لوبغاړي خو ملي ټیمونو ته هم جذب شوي، آیا دوی بیا د نولس کلونو اجازه لري چې ولوبېږي که څنګه؟
او د نسکلونو ځوانانو لوبغاړی که هر ځای کې په کار راځي هغه لوبېدلی شي. مثلا که هغه د نسکلونو ځوانانو په ټیم کې د هغې سیالۍ ته ضرورت وي هلته به سیالۍ ترسره کوي، او که په ملي ټیم کې. خو مونږ اولیت ملي ټیم ته ځکه ورکوو چې هغه یو ستره لوبډله به مونږ د افغانستان په سطحه باندې. د نسکلونو ځوانانو لوبډله هم ملي ټیم ده، ولې بیا هم په لیول کې دومره فرق وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه راتلونکي مسابقې به کوم ځای کې دي، او له کومو کومو هېوادونو سره مخ شوي که جدول تاسو سره وي؟
بله، جدول ما سره شته. تقریبا دغه لوبې زموږ چې کېږي د اماراتو په هېواد کې ترسره کېږي. اول آسیایي کپ دی، د آسیایي کپ نه وروسته بیا مونږ ورلډ کپ ته ځو، بیا بېرته راځو، بیا یو میاشت وروسته د فبروري په میاشت کې زموږ ورلډ کپ ترسره کېږي. نو دغه لوبې چې دي زموږ د آسیایي هېوادونه دي، په دې کې چې په دې کې تقریبا د سریلانکا هېواد دی، د افغانستان دی، هندوستان دی، پاکستان دی، بنگلادیش دی، همداراز نیپال دی، په دې کې برخه لري. زمونږ چې کوم ګروپ کې یو په هغې کې بنگلادیش دی، سریلانکا ده، ملیشا ده، او افغانستان ده، څلور دا لوبډلې دي. زمونږ میچونه درې وانو ټیمونه سره دي. اول میچ زمونږ په 28 تاریخ باندې دی د سریلانکا د هېواد سره په ابودابۍ کې، او دویم میچ زمونږ د بنگلادیش سره دی په 29 د ډسمبر هم په ابودابۍ کې دی، او دریم میچ چې دی زمونږ هغه د ملیشیا سره دی په 31 د ډسمبر باندې. دغه درې لوبو کې مونږ ته ضرور دي چې دوه لوبې مونږ وګټو تر څو پورې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا
کړو.
په دې کې انشاءالله زیات کوشش هم زمونږ دا ده چې یو فل ممبر یا مکمل عضویت لرونکي هیواد ته شکست ورکړو، چې زیات ټارګیټ به مو بنګلادیش وي.
او د خراسان رګبي ټیم د جمعې پورس په کابل کې د رګبي یو لړ سیالي وګټلې. په دې سیالیو کې د خراسان رګبي کله پکړې شو د ایساف مرکز کې پر افغان ټیمونو سربېره د بهرنیو ټیمونو په ګډون پیل شوی ټورنمنت د استرالیا د سفارت د رګبي لوبغاړو په ماتولو سره وګټي. په دې اړه به جوړ شوی ریپورت واورو. په کابل کې د ایساف په مرکزی قومندانۍ کې د افغان لوبغاړو او بهرنیو ټیمونو ترمنځ د جمعې پورس د رګبي سیالي وشو چې د افغانستان لخوا د خراسان ټیم اتلولي وګټله. د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي رئیس اسد زیار ازادي رادیو ته وویل په دې لوبو کې د افغانستان لخوا کابل یونایټیډ او خراسان ټیمونو برخه لرله. د استرالیا او انګلستان سفارتونو لخوا یو یو ټیم ولوبېده، او د ایساف او ملګرو ملتونو دوه دوه ټیمونو برخه اخیستې وه. ښاغلي زیار وویل په فاینل کې د افغانستان لخوا خراسان ټیم د استرالیا د سفارت په وړاندې لوبه وکړه چې په 5 نمرې ترې وګټله.
خواهد خراسان تیم به خوشبختانه منگه و توانیدلو سی استرالیا د سفارت تیم ته ماته ورکو. فاینل څه کم دقیق وخت دی لوبي یا د سیالي نو پاره کې و نشو فاینل نسو، لاس پوینت د منګه و لاس تیغو یو، بیا منګ ته اضافي وخت راکړی سو. په اضافي وخت کې بیا منګه و توانیدلو سی 15 پوینت واخلو او خپل برتری په غو ماندی قائم کو.
خغلی زیار ویل کته هم افغان ټیمونو په د لوبو کې خي ورتیاوی خو دی خو په بهرنیو سیالیو کې د خي تجربه د نشټوالي او د ګوسم روزونکو لا نه موجودات ځینې ستونزې لري. ښاغلي زیار زیاته کړه د لوبغاړو د روزنې په برخه کې د انګلستان سفارت ته وړاندیز وکړ چې هغوی هم ژمنه وکړه څو د افغان لوبغاړو په روزنه کې تر یو حده همکاري وکړي.
تخنیکي بڼه باندې مونږ هغه چې ته نه رسیدلی چې باید رسیدلی وای، یعنې د دې علت همدغه نشتون د یو فنی یا متخصص مربي. نو مونږ مجبور یو چې یا د برتانیا نه یا د نیوزیلینډ نه یا د فلیپین نه چې څوک وي چې هغه که هفتې کې مونږ ته یو وار دوه وار دغه ټریننګ راکړي، نو انشاءالله د افغانانو یو ته رسیږي. دغه خاص ما د دوی نه وکړو، او د برتانیې سفارت دغه وعده وکړه چې په دې باندې کار کوي چې تاسو ته د هفتې دوه ورځې یا درې ورځې په همدغې مرکزي قومندانۍ په میدان کې تاسو ته دغه سهولیت برابر کړي.
د افغانستان د رګبي ملي ټیم تیره میلادي میاشت په عربي متحده اماراتو کې د غربي اسیا په سیالیو کې د اماراتو او لبنان ټیمونو ته ماته ورکړه، او له ایران وروسته یې دویم مقام وګټه. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، زموږ پروګرام په همدې ځای پایته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل قدرمنه دوستان از ما فرشتي مرسل سلامونه و منی. ولی په دې وروستیو کې په ښارونو کې کوڅه ډب سپي ډېر شوي دي.
پارکین د موټرو ده چې هر موټر لاندې لس پنځلس سپي ننوتلي. له دغه پله نه چې دا د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دېرش څلوېښت پنځوس سپي راوځي.
کوڅه ډبو سپیو کومې ستونزې پیدا کړي؟
اوس که موږ پسې منډه واخلي سپی نه منډه اخیستلی شو، نه تښتېدای شي. یا که وتښتو هم شرمېږو، او که ونه تښتو خاتمې چی شي؟
له دې مطلب سره تمثیل جوړه هم چمتو شوې. له ازادي راډیو سره اوسئ. کوڅه ډبو سپی یو شمېر ښاریان له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. څوک یې ډارلي د چایو ماشومان وېرولي، او ځینې نور خو بیا د هغو لغپارې نه پوزې ته راغلي. دوی وایي هره ورځ چې له کور نه راوځي په لارو او کوڅو کې په لسګونو سپیان ویني، چې هر ځای پراته وي له خولو او پوزې نه یې اوبه ځي، ویښتان یې تویږي او خزندې پرې راغونډې وي. دا ډول سپي چاپېریال نه پاکوي او د ځینو ناروغیو سبب کېږي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې په سیمه کې کوڅه ډبو سپی څومره په تکلیف کړي.
پاتې سي نو د کلي خلک سي دي نه پرېږدي خوري، نو دې نه شروالۍ غم کړی، نه بل چا غم کړی. دلته یو پوسته ده، پوسته مړۍ ورته اچي. ډېر کسان یې خوړلي، دغه شپخانې ته راوړي دي.
زمانم عمران دی. کوڅه ډب سپی ډېر زیات په کوڅو کې دي. د هغې په خاطر موږ نشو کولی چې خپل ماشومان مثلا سودا پسې بیرون ته ولېږو. د هغه خاطر موږ ته ډېر زیات تکلیفونه پیدا کړي. خو تقریبا لس شل دانې خو بیخي چې په لاره ځي ګورې چری پورې.
زمانم فایمه ده، راته کپسا او ناس طبقه چې ده نو وخت مثلا پانتونو نوزی یا ورځ لنډی دي. خپل چې په دې لار کې زم کله کله سپیانی چې ډیر ډاریږم. اوس کب مونږ سیمنده منډه واخلي سپی نه منډه اخیستلی شو، نه تښتېدای شي. یا که وتښتو هم شرمېږو، او که ونه تښتو خاتمې چی شي؟
کومه خپل لاله کې شپې درس یو سپېڅ کله په غپاس نو ټول سره دې سره غاپي شور کوي. نو موږ کله دین له درس باسي د سپېان به موږ تاسو ټول خپل هم دې مخنیوي کوت سپېان مون ساتو.
خټ خلک چې د پټي ګوري یا پچی ولي هغه مجبور کې هغه منډه اخلي. نو په دې منډه کې په مخ ته بل وړو کې ماشوم تصادفي راځي. تاسو ګوري په دې خار کې سړی ورته ګوري په مینې وینې ترې بهیږي، سړک کې پراتی، هوټل خوا ته پراتی. دې نه ډېر زیات مرضونه پیدا کیږي. اتمن
کوڅه ډبو سپی چې یو بله ستونزه پیدا کړي هغه دا ده چې په ډله کې لیونی سپی نه پېژندل کېږي. خلک هم اکثره په دې نه پوهېږي چې د لیونی سپی نښې کومې وي. د شکردرې اوسېدونکي مګل وایي چې د کلیوالو د بې پروایۍ له وجې سپی په کلي کې ډېر شول.
بېخي د ځای کې سپي ډېر دي، بیا پکې لیوني هم شته دي. مردار چای بد شو پسه یا غوا یو شی هغه بیره ورو ته بهیې واچول. هغه به نور لیوني سپي راغله، په هغه بچنګاو شوه. لاړی درباندې هم نښتې ده، خلاص وي مړ شو. پس ماښام سمخل نه وځي نور خو چاران چې هغه لیوانی سپی څوک پېژني. سپیان خو ډېر ګرځي، په دې خو درست خل نه پوهېږي چې دا لیوانی ده، خو بازی پوهېږي.
محمد زاهد وایدی چې د کابل په چلستون کې اوسېږي وایي چې د کوڅه ډبو سپی له غپارې نه ډېر په تنګ دي.
د ما د کور شاته د شپې دوه بجې درې بجې ډزو غپې شروع کړی. نه د سپی یو بل وغپا دې کوڅه کې ګروګرو هغه کوڅه کې منډې وکړه. پارکین د موټرو ده چې هر موټر لاندې لس پنځلس سپي ننوتلي. له دغه پله نه چې دا د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دېرش څلوېښت پنځوس سپي راوځي. کتار په دا ګلدان کې پراته وي. ابله ما ته په دې کوڅه کې یو سپی مخې ته راغی، ما لاسې شپوله د دماغ ختله. زوی ته مېل مالته چپ سه او نوخري سپایله ونای ده. لمانه ولاندې تیر سوی والته غاټه غوغه جوړه وای د پلانکی دی لیونی سپی وخور. رښتان ته رښتان ده جوړو.
محمد زید وای چې په خلکو په خپل سیمه کې داسې سپیان چې تاوان به رسو نه پریخودل، خو اوس ډیر کسان بې پروا شوی دي.
خپل په پدغه کلی کې بیکار سپای به چې پیدا سه ما نه پریخوده. شخصا ما نه پریخوده. سړی ته به مرچلې ځاله سپای دی واړه ماشومان وخوري تاوان ورکوي. چې وای نه مال اجازه دې د زیاته تمردار کوم اجازه مې ده تاک ورته وبه مې وشته. هغه وخت خو ارسلی او صلاح درلودل ورته وبه مې چاته نه هلا سپی خو ما خپل په دارم زړه ودی دی غرغره کړی مې دی خکړی مې دی بلارې سپی چې خپل به یعنی دې سپی مې خطر شروالې نه دی نیولې. که شروالې دې ما غاوري دای وای چې خار ته رنگ ورکوم رنگ ورکوم دې سپی مې خدي ونی چې مرزونه وسره ډیر ټول دی ونی سپی پیدا سوی دی
غریب سړی وخوري هغه تر دغه استقلال شپه خانی نشي راوتلی. نسته په افغانستان کې تا د لیوني سپي واکسین لیدلی.
روزو دې ده چې د کوڅه ډبو سپه څه ډول ورکول پکار دي. د وردګ اوسېدونکی نعیم وایي چې ځینې کسان ډېر په بې رحمۍ سره وژني چې داسې هم بیا مناسب نه دی.
په ډوډۍ کې ستنه ورکوي یا زخمي کوي، هغه مړ کېږي نه، انوز محیط ته جنجال وي یا ګډ وي، یا مثلا د یو ځای نه وینه ځي، یا مثلا نورم محیط چټلوي. نو په دې خاطر باندې دا کار باید ونیشي کنه.
د علومو اکاډمۍ غړی داود نظم بیا وایي چې کوڅه ډب سپي ماشومان ویروي، چاپېریال ناپاکوي او کله کله خو بیا د لویانو د کار مخه هم نیسي.
د ماشومانو پر رواني حالت باندې تاثیر کوي، ویریږي غالبا. همدارنګه د روزمره کارونو د پرمختګ مخنیوی هم کوي. مثلا یو دکاندار یو غنه وخت کور ته ځي، په دې لارو کې د موټر ولاندې د سپیان پراته وي، یو دم پیروزي دوست وفات شوی و نو نیمه شپه خبر شو. کله چې هلته ورتلونه په لارې باندې د څو موټره ولاړو، د دل موټر له بېخه څخه یوه لویه ګاله د سپیان په موږ حمله وکړه. موږ درې نفره وو، خو الحمدلله خدای پاک ترې خلاص کړو. لږ لږ تیږې هم راواخیستې او سپیانم پرې وویشتل. تر اوسه چې را په یادېږي نو دا واقعا چې خدای پاک موږ یو فضل وکړو. یو شی بل چې په دې وخت کې یوه تیاره ډېره ټیټه راغله، له دغې څخه هم د سپیان وویرېدل او فکر یې وکړ چې دا آواز د دوی له خاشه، دغه هم موږ سره کومک وکاوه او هغه سپیان وویرېدل او بېرته په شا لاړل.
په اوسې مو کې سپی ډېر لیدل کېږي چې اوسېدونکي د خوړو پاتې شوني، هډوکي او داسې نور شیان چې سپی خوري په لارو کوڅو کې اچوي.
مېمان هم تجمع ده، کارتینا وکې مې خپل کور ده. د موږ په ځای کې سپی نشته، موږ ځای ډېر ښه خلک دي څوک سپی نه ساتي. او هغه ځای کې چې څوک بدې دار وي او څه بد لري، هغه خلک سپی ساتي او ځنه خلک شوقیان دي، هغه د شکو نه ساتي. خو اوس چې دی خصوصا په د بازارو کې او په د نورو ځایو کې ډېر سپی دي، د سپی ورکې د وړې هغه د ډوډۍ او د هډوکي او د یو شی بل شی دی ډېری باندې ما اچوي او دا سپی خپله ورکېږي، ځکه چې ګندګي هر چې هلته اچوي
خبرونه کې څوځلې یادونه شوې چې کوڅه ډب سپي د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. د داخلي برخې ډاکټر هدي قلیمی نه به وورو چې دوی له سی په لور د مسلې ته څومره اندېښمن دي.
کوڅو کې حق نه ګرځي چې هغه ته موږ کوڅه ډب سپيان وایو. د کې شک نشته چې دوی حفظ الصحه فوق العاده خراب ده، یعنی مختلف حشرات د دوی په پوستکي کې، د دوی په ویښتو کې موجود دي. او همدارنګه دا پکې معلومه نه ده چې کوم سپي روغ دی، کوم سپي لیونه دی. ځینې وخت موږ تدا سره راځي په شفاخانو کې، په شخصي کلینیکونو کې چې سپي داړلې وي، ماشومان یا غټان، نو بیا پاره پسې ګرځي چې یاد ده سپي لیونه یو کنه، ځکه سرنوشت سپيانو دلته بالکل معلوم نه دی. همداسې پولی کوڅه او دغه تر نډک دی په کابل کې هم موږ او تاسو شاهد یو چې په هر ځای کې موجود دي. نو ښه خبره دا ده چې دغه کوڅه ډب سپي له منځه وړل شي، ځکه چې یعنی د داړلو یو مهم خطر ده چې کله ماشومان یا غټان داړي، نو که چېرته لیونی سپی وي، خو حتی د ماشوم یا د غټ د لمنځه تللو لپاره یو ښه عامل دی. لیونی سپی چې کله سړی وچ شي، نو خپله هماغه د لیونتوب عرض والیم پکې پیدا کیږي او بالاخره کوچنی یا غټ چې دی له منځه ځي. د دې نه علاوه د دوی په دې افرازاتو د خولې کې چې څومره میکروبونه دي، هغه چې ټوخی کوي، هغه چې چیغې وهي د سپیان، د کې شک نشته ده چې همدې محیط او جامع ته انتشار کوي او بالاخره که هغه انسانان تنفس کوي یا نور څاروي وي په کور کې، چې هغه چرګان دي که غوا ده که پسه ده که دا نور دي، دوی تنفس کوي، نو د کې شک نشته ده چې دا ناروغي هغوی ته هم انتقال کوي.
د کابل خروالی د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفی سیدی سره مو د کوڅه ډبو سپیو د ډیروالي خبره شریکه کړې ده. هغه وویل چې دوی په یوازې د ستونزې نشي حل کولی، د روغتیا او کرنې وزارت د مرسته سره وکړي.
دوه درې نقطې به ارزه کړي چې خلکو شکایت لوده. هغه ځای نمنی ولا چې څلور زره او څوارلس قلاده د غسپی مغوه شوي دي او انتقال کړي دي. ولې د موږ دا وظیفه نه ده، شروالي وظیفه د انتقال د لاشو ده. زه امیدوارم چې وزارت زراعت چې دوی په مسلکي کسان لري او وزارت صحت چې طب دی وقایوي په نامه د ریاست مستقله ریاست لري، دوی د خپل طریقه سره یو لاره د حل ورته پیدا کړي او انتقال کړي. تنظیف ریاست کوم مسلکي کسان په دغه حق لبان نه لري. تشکیل کې کوم ډاکټر نه لرو، کوم وترنر نه لرو. کابل ولې د تنظیف د ریاست وظیفه نه ده، دو صرف دو وظیفه ده چې د کوڅه ډب سپو مړي یا لاشونه انتقال کړي ویسي مناسب ځای ته او هغلته دفن کړي.
د روغتیا وزارت بیا مسؤلیت د کرهنې په وزارت او ښاروالۍ باندې اچوي. د دې وزارت ویان کنشکا ترکستاني وویل
سال گذشته هم و امسال هم به مقدار 52 کیلو
تیر کال او سه کال د روغتیا وزارت 50 کیلوګرام د سپیو د مرګ دوا خاروالۍ ته ورکړه چې کوڅه ډب سپیو ته واچوي. ماسک، دستکش او دوه ډاکټران مو هم دوی ته ورولېګل. ډاکټران موزکه ورولېګل چې کچېرې خدای مکړه انسانان مسموم شي چې دوی بیا درملنه وکړي. خو کوڅه ډب سپیو ته د دوا په ورکولو کې مسؤلیت تر ډیره حده د کرنې وزارت او خاروالۍ په غاړه ده. که هغوی د کوڅه ډب سپیو په لمنځوړلو کې اقدام نه کوي، دا معنی چې خپل مسؤلیت نه مني. دا مسؤلیت د هغوی دی.
مسئولیت متوجه از نه
د کرنې وزارت بیا وایي چې د کوڅه ډبو سپیو ورکول د درې ادارو کار دی، چې هغه د روغتیا وزارت، ښاروالۍ او پخپله د کرنې وزارت دی. دا چې دوی په دې برخه کې څه کړي، د وترنری د ریاست د حیواني ناروغیو د وقایې عامر ډاکټر محمد ابراهیم فروتن وایي
درې ارګانو وظیفه او مسؤلیت دی. یو د ښاروالۍ محترم کابل، بل د وزارت صحت عامه، او بل وزارت زراعت دی. دا وخت غواړي اول مسؤلیت دا دی چې خانګي سپی ټول واکسینو، او دویم مسؤلیت دا ده چې همدې پروګرام د کنټرول دپاره مونږ یو جراحي کلینیک لرو، دا ټول سپی عقیم کوو. د همدې پروسې له لارې نه مونږ دا سپی کنټرول کوو او له منځه وړو. درېیم مسؤلیت دا دی چې کله چې دا تومه سپی دپاره آمده کیږي، د استریګنین او غوښې سره یو ځای کیږي، هلته زمونږ څلور کسان دي، ښاروالۍ محترم تر څنګه عملته دي. دا وترنران مسؤلیت لري چې په همدې برخه کې تخنیکي نظریات ورکوي او د همدې پروسې نه نظارت کوي. دا درې مسؤلیت ډېر غټ مسؤلیت دی او مونږ ترسره کوو انشاءالله. اوس دا پروسه جریان لري، همدا پښ کول د استریګنین او هغه بل میتود چې مونږ وایل عقیم کول دی، هغه په بل کال کې انشاءالله عملي کیږي.
در من دوستانو په خورونو کې د کوڅه ډبو سپیو ډیروالی هغه ستونزه ده چې ګنج میر خاریانې پتنګ کړي دي. موږ د خلکو ستونزې مسؤولو کسانو ته ورسولې، خو له بده مرغه یوه هم داسې خبر ونه کړه چې د خلکو درد دوا کړي. تمسی ټوټه ورو په تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې کله ژمی په سفر ځي له ځان سره ضروري شی نه وړي، بیا خپله له ستونزو سره مخ وي.
درته مې وویل چې لږ زره هګۍ جوش کا، لږ زره کیک پوخ کا، وچه ډوډۍ واخله، هغه توت مې راوړي، هغه کور کې کوم یو تا واخیسته
چې نه مې در راوړي. خو نه مې در راوړي، خو مال چې واده ته ځو ما دې واده کالي راواخیسته.
یاره ښځې، دا زړه خو مې راټوي دي، لاس نه دې ونیسم، دا سیند ته دې وغورځوم چې بېغمه شم درنه.
وراره څه اګې چې ولې دې څه پېښه ده چې نارې وایې؟
واخورې تا اوس څه پټه کو، دغه ماشومانو ته یو کمپله، دغه ته یو جوړ ګرمې جامې، یو ترموز کې چای، دغه شیان را واخله چې لاره دغسې خرابه ده، یخک ده، بندیږي، شپه راځي ورځي.
او باید دومره اخیستی وای. خیر دی، اوس دا د دوې کمپلې مال مسیانو ته راوړې دي، یو به پردی واچوم، یو به تاسو ته درکړم. نارې مه وایي سره.
خیر دی خورې، زما جمپر شته، زما جمپر وباسه.
نه نه، ته جمپر مه باسه، دا یو کمپله در واخه، دا پر واچوه، دا یو به زه پر دال مسیانو واچوم.
خیر یې خورې، یو خالي ترموز نه لرې؟
نه خالي ترموز څه کوې، دا یې چای مې راوړې دي په ترموز کې، هغه به هم درکړم.
خورې خیر یې سي، بل ځل چې راکړمه د دې خور غوندې به هر شی را سره راواخلم.
بل ځل چې راځو پسرلی بی، نه کمپلی تا جرشن و جاکتون
بس که سره، یا خو بیا پا دی بل شای پا کاری
با جبا دا چه خدای در کرده بل بل گونده را تا غگیگی عمل دی نشتا.
خلق بے خوف
خوفم کو په انتها کې د خوف خلق به خوفو کو په انتها کې د خوف هر سړی سرا پسنګ کې بلا هم ګرځېدا پدا سسم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا سب سودا سودا لنو بیا والے اخر چچر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرجے دا پتا سسم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا سودا
شنوندگان عزیز سلام سپ